دی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. سلام، د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د سولې روان بهیر بهرنۍ پروژه بولي او وایي چې باید په ملي پروسه بدله شي.
دا پروژه دا پردی پروژه افغاني پروسه بدل کړو، افغاني روند بدل
کړو. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د مرستو ژمنه بیا تازه کړه. نن د تنباکو د کارولو د مخنیوي نړیواله ورځ ده.
دوویش دوله سرطانونه چې د مرګونو سبب کیږي هغه د تنباکو د استعمال له امله رامنځته.
او په نړیوالو مسایلو کې
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن غواړي چې و پرمختللي صنعتي هیوادونه پر روانه سرمشریزه کې د کووید 19 ضد واکسین د پاسپورټونو او هم د نړیوالې وبا لپاره د تیاریو پرې یو تړون موافقه وکړي.
له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې صالح محمد صالح چمتو کړي.
د میدان وردګ والی له یوې پوځي اډې څخه د افغان امنیتي ځواکونو د شاتګ خبر ورکړ. د ملي اردو چارواکي وایي چې د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې شپاړس وسلوال وژل شوي. په ایران کې ځینو ډلو د ولسمشرۍ ټاکنو د بایکاټ غوښتنه وکړه. د میدان وردګ والی په سید آباد ولسوالۍ کې له یوه بیس څخه د ځواکونو د تاکتیکي شاتګ خبر ورکړ. عبدالرحمن شارق تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې د سید آباد ولسوالۍ د کاخیلو په نوم د ملي اردو د یوه کنډک پر دوو کمربندي پوستو سهار مهال طالبانو بریدونه کړي وو چې وروسته ځواکونو دا غوره وګڼله چې له دغه بیس څخه تر شاسي
دوی دغه خپل سلاو مهمات او دا شان ټول راستلی دي. دا د اکاخیلو یزو پوښتېوي نو هغه دوی سید آباد ته راغلي دي.
په عین حال کې د میدان وردګ د ولایتي شورا مرستیال شریف الله هوتک ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه بیز ټول سرتیری چې هغه شمیر ونه شو وسلولو طالبانو ته تسلیم سیوی دي. د وسلولو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد هم خپل لوري ته د دغه بیز د سرتیرو د تسلیمېدو خبر مانی خو د میدان وردګ چارواکي دا ادعا ردوي. د وسو ولسم پامیر قل اردو د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې وسلولو طالبانو ته د درنی مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د دې قل اردو لخوا پرون یک شنبه نا وخته په خبره سوي خبر پاڼې کې ویل سوي چې د امام صاحب ولسوالۍ اړوند قنچغه سیمه کې د طالبانو د راټولېدو پر ځایونو په هدفي هوایي بریدونو کې د حمزه په نوم د دې ډلې د یو سر ګروپ په ګډون شپاړس تنه وژل سوي او نه تنه نور ټپیان سوي دي. د خبر پاڼې لمخې د دغه هوایي عملیاتو په نتیجه کې د دشمن ځینې وسلې او مهمات هم تخریب کړی سوي دي. پامیر قل اردو د غرزوي چې په دغه عملیاتو کې ولسی خلکو ته زیان نه دی اوښتي. طالبانو د دې موضوع په اړه څه نه دی ویلي. د ملي دفاع وزارت په کندوز کې د وسلولو طالبانو پر یوه زندان د کومانډو ځواک په عملیاتو کې د 200 وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ. دغه وزارت نن په اعلامیه کې ویلي دغه عملیات تیر شپه د کندوز ښار په قوشتی پاکي سوي چې په نتیجه کې د 200 وسلولو طالبانو د وژل کېدو ترڅنګ اته تنه نور نیول سوي دي. د عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو له زندانه د 50 کسانو د خوشې کېدو خبر هم ورکول سوی دی. وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. تیر اونۍ د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې هم د طالبانو له یوه زندانه د کومانډو ځواک په عملیاتو کې د 140 بندیانو د خوشې کېدو راپور ورکول سوی و. د ایران د جمهوریت غوښتونکو اتحاد، فدایان خلق او د ایران د جمهوریت غوښتونکو پیوستون سیاسي تنظیمونو د دغه هیواد د جون میاشتې د ولسمشرۍ ټاکنو د بایکاټ غوښتنه وکړه. دغو دریو ګوندونو چې له ایرانه بهر میشتي په یوه اعلامیه کې ویلي د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ګډون نه کوي. دوی ویلي چې په ایران کې نه یوازې دا ځل بلکې په تیرو دورو کې هم انتخابات آزاد نه وو. دوی ویلي چې راتلونکي ټاکنې مخکې تر مخکې تراحي سوي او حتی د اوسني نظام ډیر نږدې کسان نه دي پریښول سوي چې ځانونه کاندید کړي. تر دې مخکې د ایران پخواني ولسمشر محمود احمدینژاد هم اعلان کړی و چې د ولسمشرۍ انتخابات بایکاټ کوي. د ایران د ټاکنو لپاره د احمدینژاد ترڅنګ د ایران د پارلمان پخواني رئیس او د ولسمشر د یو مرستیال په شمول 592 تنو ځانونه کاندیدان کړي وو خو دغه هیواد شورای نگهبان له وو تنو پرته نور رد کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي دی به پر خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین چې کله ورسره په جون میاشت کې ګوري فشار راولي چې د بشري حقونو درناوی وکړي. ټاکل شوی دواړه ولسمشران د جون میاشتې پر 14 د سویس په جنیف کې سره وګوري. دغه کتنه داسې وخت کېږي چې د واشنگټن او مسکو ترمنځ کړکیچ په دې وروستیو کې زیات شوی دی. ولسمشر بایدن پرون یکشنبه په جګړو کې د وژل سویو امریکایانو یاد ته د درناوي د ورځې چې د میموریال ورځې په نوم هر کال د می پر 13 په ټول امریکا کې لمانځل کیږي. په مناسبت وینا کې وویل دی په راتلونکو دوو اونیو کې په جنیف کې له ولسمشر پوتین سره ګوري او دا به ورته څرګنده کړي چې موږ به بې تفاوته پاتې نه سو چې دی دغه بشري حقونه تر پښو لاندې کړي. سپین مڼۍ د تیرې جمعې په ورځ وویل چې د دواړو مشرانو ترمنځ دغه کتنه به پر ټاکلي وخت ترسره کیږي. د بایدن ادارې د سایبري یا انټرنیټي حملو تر څنګ د کرملین د کلک منتقد الکسی ناوالنی د زندانی کېدو په خاطر هم پر روسیې انتقاد کړی دی. د بریتانیا صدر اعظم وایي دی غواړي چې د اوو لویو صنعتي هیوادونو یا جی 7 پر روانه سرمشریزه کې د کووینونس ضد واکسین د پاسپورټونو په اړه هم یو موافقه وسی. بوریس جانسن پرون یکشنبه د کاناډا له سی بی سی نشراتي ارګان سره په مرکه کې وویل چې هیله مند دی په دې سرمشریزه کې د کورونا وایرس د وبا په اړه د چمتووالي یو تړون هم وسی. بریتانیا په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې کورونا وبا سخت ځپلی دی، خو د واکسین پر مختللي کمپاین یې د کورونا وایرس پیښې کمې کړې او د کاروبارونو د بیرته پرانیستلو لپاره یې زمینه برابره کړې ده. په پام کې ده د او لویو صنعتي هیوادونو مشران د جون له 11 تر 14 په انګلستان کې سره راغونډ سي. د دغو هیوادونو په ډله کې د بریتانیا ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونه، کاناډا، جاپان، فرانسا، جرمني او ایټالیا شامل دي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې پر یو ماین د یو پوځي موټر د خطلو په پیښه کې دوه پولیس او درې روسی ملیشا وژل سوي دي. دغه روسی ملیشاو په دې جګړه ځپلي هیواد کې د یاغیانو له ډلو سره د دولتي ځواکونو په مبارزه کې مرسته کوله. د حکومت یو ویان انګ ماکسیم کازاګي پرون د فرانسې خبري اجنس ته ویلي درې روسی متحدان او د مرکزی افریقا دوه پولیس په پیښه کې وژل سوي دي. د مرکزی افریقا 15 نور امنیتي پوځیان په پیښه کې چې تیر جمعه سوي ټپیان سوي دي. روسیه له دغه هیواد سره چې غنی منابع لري د یاغي ډلو په وړاندې په مبارزه کې مرسته کوي. د بیلاروس چارواکو د هروتنا ټکی لایف په نوم د یوې خپلواکې آنلاین خبري شبکې مسؤل چلوونکی الکسی شوتا د لنډې شیبې لپاره ونیوه. د هروتنا ښار پولیسو پرون په یوه اعلامیه کې وویل دغه آنلاین شبکې داسې مطالب خپره کړي و چې د افراطي نظریاتو لرونکي ګڼل کیږي. الکسی شوتا تر پښتنو ګرویژنو وروسته خوشی کړی سو. د هروتنا ښار محکمې په مارچ میاشت کې هم شوتا د افراطي نظریاتو لرونکو مطالبو په خپرولو مقصر ګڼلی او جریمه کړی وو. او ټیسلا کمپنی چې د برېښنایي موټرو مخکشه کمپنی ده په خپلو دریم او وای ماډلونو کې کمرې نصبوي چې د خپلو چلوونکو تیروتنې وڅاري. د سی ان بی سی د راپور له مخې دا کمرې چې د چلوونکو مرستیالانې ګڼل کیږي په هغه صورت کې چلوونکو ته خبرداري ورکوي چې له لارې او موټر چلولو څخه پام په بل ووړي. د دغو کمرو د دقت د زیاتېدو لپاره د ټیسلا موټرونو پر سټرینګ سینسورونه نصب کیږي چې وښيي چلوونکی څومره موټر سم چلوي. ټیسلا دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې په امریکا کې یو بې چلوونکی موټر ټکر سو او د امریکا او چین د حکومتونو لخوا دې کمپنۍ ته خبرداري ورکړل سو.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پانه کتلای شي azadiradio.com او azadiradio.org. د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. د همدې خبري مجلې په دوام کې قدر من اوریدونکو راپورونه خبرو او په دوهمه نیمه کې یعنی له 12:30 تر 1 بجې پورې 25 دقیقې اونیز بحث لرو. په دې پروګرام کې به یعنی په نننی اونیز بحث کې به د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د وروستۍ ترنګلتیا او د سولې پر بهیر د هغې پر اغیزو خبرې وکړو. خو له هغه مخکې د هم د خبرونې لومړی راپور. د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزی د سولې اوسنۍ خبرې بهرنۍ پروژه بولي او وایي تر څو چې دا بهیر ملي نه شي په هیواد کې سوله نشي راتلی. ښاغلي کرزی نن په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د نورو هیوادونو پر ځای د سولې خبرې په کور دننه وکړي. په همدې حال کې تمه ده چې د افغان حکومت د مرکچی پلاوي یو شمیر غړي له یو اوږده ځنډ وروسته سبا بیرته دوهې ته ستنه شي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي افغان پلاوی له بشپړ چمتووالي وروسته د خبرو میز ته کښېني. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی وایي د سولې اوسنۍ روانې خبرې بهرنۍ پروژه ده. خغلی کرزی چې نن یې د دوشنبې په ورځ کابل کې د افغانستان د سولې پروسې د اغېزمندیو پېژندنه تر عنوان لاندې جوړې شوې غونډې ته وینا کوله وویل، تر هغه چې د سولې بهرنۍ پروژه پر ملي پروسه بدله نه شي افغانستان کې سوله نشي راتلی.
د افغانستان خلکو خویندو ورونو، د طالبان اسلامي تحریک او کسان چې ځان جمهوریت بولي، چې دا پروسه ملي کو او افغاني کو، دا پردۍ پروژه افغاني پروسه بدله کو، افغاني روند بدل کو، موږ به بیا ژر تر ژره د سولې خاوندان شو او بیا خپل عزم او استقلالیت هم د افسایګانو سره
حمید کرزی دغه شان له افغان حکومت او طالبان وغوښتل چې د سولې خبرې د بهرنیو هیوادونو پر ځای په افغانستان کې پیل کړي او دا ډول خبرې به پایله هم ولري. حمید کرزی داسې مهال په کور دننه د سولې خبرو پیل د دې بهیر د ملي کېدو دلیل ګڼي چې تمده کابل ته د افغانستان د مرکچي پلاوي راستانه شوي غړي سبا د سشنبې په ورځ دوحې ته ولاړ شي. د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزارت وایي د افغانستان اسلامي جمهوریت مرکچي پلاوي د حکومت او د ملي مصالحې عالي شورا له مشرانو، سیاسي رهبرانو او د ټولنې له بېلابېلو ډلو سره لیدلي او د سولې خبرو د دوام په اړه لازمي مشورې کړي دي. د دې وزارت وایاندي ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل افغان مرکزی پلاوی له بشپړ چمتووالي وروسته د خبرو میز ته ستنېږي.
د ټیم نور غړي به حجر دوی سره یو ځای شي. د افغانستان اسلامي جمهوریت په یو قوي اراده او په پوره امادګۍ باندې دغه ناستې ته بیرته ورځي، تر څو پورې چې له هغه ځایه چې درېدلې وه بیرته یې شروع کړي.
په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو مرکزی پلاوی په تیر کوچني اختر کې سره ناست وو او پریکړه یې کړې وه چې سولې خبرو ته به دوام ورکړي، خو هغه هیله چې له دې خبرو وه تر اوسه نه ده ترلاسه شوې. په دوحه کې د سولې خبرو لومړی پړاو د تیر 2000 کال د سپتمبر په 12 پیل شو. دواړو لوریو هڅه وکړه چې په دې خبرو کې د غونډو د دوام په اړه یو شمېر اصول ومني او دې ناستو یې پایله هم ورکړه. خو د سولې دویم پړاو خبرې چې د تیر 1399 کال د مرغومي په 14 پیل شوې او مهم بحث یې د سولې خبرو د اجنډا جوړول و، لا هم افغان مرکزی او طالب پلاوی په دې برخه کې کومې پایلې ته نه دي رسیدلي. هغه ټکی چې د دې خبرو د دوام په اړه اندېښنې او نیوکې هم راپورته کړي دي.
له ازادي راډیو سره پر ټوئیټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټوئیټر پته ده @ازادي_رادیو.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې یو جګپوړی چارواکی وایي دا ټولنه به د افغانستان په څنګ کې ودرېږي او د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به هم د نویو شرایطو په چوکاټ کې له دې هیواد سره مرستو ته دوام ورکړي. اروپایي ټولنه دا ژمنه داسې مهال کوي چې ټاکل شوې سبا سه شنبه د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع او بهرنیو چارو وزیران په یوه غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. له بلې خوا ولس مشر اشرف غنی وایي د سیمې ثبات او بې ثباتي په افغانستان پورې تړلې ده. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازولۍ سرپرستو ماس نیکلسن وایي اروپایي ټولنه به له افغانستان سره د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي د اروپایي ټولنې د دوامداره همکارۍ ډاټ اروپایي پارلمان ته په وینا کې چې یوه برخه یې پرون په خپله ټویټر پاڼه کې ایښې ورکړی دی.
په داسې حال کې چې ځواکونه وځي زموږ نیت پاتې کېدل دي. زموږ پالیسي نه ده بدله شوې، زموږ ماموریت نه دی بدل شوی، له افغانانو سره زموږ ژمنه نه ده بدله شوې، خو حالات د بدلېدو په حال کې دي. موږ دې ته اړتیا لرو چې دا مسئله یقیني کړو چې له دغو بدلونونو سره ځان عیار کړو تر څو وکولی شو خپلې ښکېلتیا ته دوام ورکړو او په یو څه نوي چاپېریال کې خپلو مرستو ته دوام ورکړو.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازولۍ سرپرست دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې سبا سیشن به د ناتو دفاع او بهرنیو چارو وزیران به په غونډه کې د افغانستان پر موضوع هم خبرې وکړي. د ناتو یو شمېر اروپایي غړو هم له دې مخکې له افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام خبره کړې او د دې تړون سرمنشي یم ستولتنبرګ تېره اونۍ د پورتګال له صدراعظم سره تر کتنې وروسته یو ځل بیا دغه ژمنه تازه کړه او وویل چې ناتو له افغانستان سره دوامدارې همکارۍ ته ژمن دی. ستولتنبرګ وویل په دغه همکارۍ کې د افغان ځواکونو د روزنې او د دغو ځواکونو د مالي ملاتړ دوام او د یوې تلپاتې سولې لپاره د ټولو هڅو ملاتړ شامل دی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د روان کال له سپتمبر تر یولسمې له افغانستان ووزي. د ناتو نورو غړو هم ویلي چې یو ځای افغانستان ته تللي او یو ځای بله دې هېواده ووزي. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د دولت نړیوال ملاتړي د دې ترڅنګ چې له دې هېواد او امنیتي ځواکونو سره د مرستو د دوام ډاډ ورکوي، د دې هېواد راتلونکي وضعیت ته هم اندېښنه لري. دغه اندېښنه افغان ولسمشر اشرف غني هم د تېرې جمعې په ورځ کابل پوهنتون ته په یوه سیمینار کې چې یوه لنډه برخه یې پرون د جمهوري ریاست په ټویټر پاڼه کې خپره شوې ښکاره کړه. ولسمشر غني د ټولې سیمې ثبات د افغانستان په ثبات پورې وتاړه او وویل
و سوله افغانستان ته ضروری دی، یو پاکستان سره سوله، بل طالبانو سره سوله، یو له بل نه بیلی او دلته ضرور ده چې موږ یو مشترک ضد باندې راشو. که خدای ناکده افغانستان وخوریده، این کشور در طول قرنها نشان داده که یا مرکز ثبات منطقوی میشه یا مرکز بی‌ثباتی.
افغان ولسمشر اشرف غنی وویل دی جګړه نه غواړي بلکې غواړي سوله وکړي او زیاته کړه چې انتخاب د نورو دی او دغه انتخاب د په ګټه وکړي او له رامنځته شوي فرصت څخه د استفاده وکړي. افغان ولسمشر له دې مخکې له وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره د یو له نورو شرطونو تر څنګ د جمهوري نظام پر پایښت ټینګار کړی او هغه سره کرښه یاده کړې، خو طالبانو چې په دې وروستیو کې حملو ته زور ورکړی بیا د یو نوي سیاسي نظام خبره کړې ده.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اورئ قدرمن اوریدونکو، او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
په فراه ولایت کې د شاتو تولید د دې ولایت پانګوال په یاده برخه کې پانګونې ته لیواله کړې دي. د دغه ولایت د کرنې اوبو لګولو مالداري رئیس عبدالمنان متین نن ازادي راډیو ته وویل یوازې د 14 کال لپاره په فراه کې په دې برخه کې 225 کسانو پانګونه کړې ده. د نوموړي په خبره په تېر 1999 کال کې په دغه ولایت کې شاوخوا 10 میټریک ټنه شات تولید شوي دي. دی وایي ګرمه هوا د پراخو کرنیزو ځمکو او باغونو شتون په دې ولایت کې د شاتو د تولید لپاره ښه زمینه برابره کړې ده. د فراه ولایت د کرنې د معلومات پر بنسټ اوس سلګونه کسان په دغه ولایت کې د شاتو د تولید په کاروبار بوخت دي او دوی شاوخوا 215 میرمنو ته هم په دې برخه کې ځینې اسانتیاوې برابرې کړي دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په بلخ ولایت کې سږکال د بیلابیلو بوټو 855 نندارېزې کروندې جوړوي. د دې وزارت وین اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دا د غنمو، شولو، کنځلو، زغرو، سویابینو او لمرګلو کروندې دي. د ښاغلي رستمی په خبره د دغه نندارېزو کروندو د جوړېدو په هدف 855 بزګرانو ته په وړیا ډول د غنمو تخم کیمیاوي سره د ناروغیو او آفتونو ضد درمل ویشل شوي دي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې د دغه نندارېزو کروندو د جوړولو لګښت څه باندې 3 میلیونه افغانۍ ته رسیږي چې وزارت یې ورکوي. د افغانستان د کلیو بیارغونې وزارت په کلیوالي سیمو کې د اوبو رسولو او حفظ الصحې د پروګرام له لورې د غور ولایت د فیروزکوه ولسوالۍ په مدرسه او د هنه چرمنتون کلیو کې د اوبو رسولو 2 شبکې جوړې او ګټه اخیستنې ته وسپارلې. د دې وزارت بیان فریدون آژن نن ازادي راډیو ته وویل د دې پروژو په تطبیق سره 900 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شوې دي. د ښاغلي آژن په خبره د اوبو رسولو په یاد جوړ شوي او 2 شبکو باندې مجموعاً 12.1 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د افغانستان د حکومت له بودیجې ورکول شوې دي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې د بهرنی اسعارو پر وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ د 40 پوله، یو ایرو 94 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 109 افغانۍ، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 15 شپېته پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.06 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 490 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اورئ.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن غواړي چې و پرمختللي صنعتي هیوادونه یا G7 ډله په خپل راروانه سرمشریزه کې د COVID-19 پر ضد د واکسین د پاسپورټونو او همداراز د دې نړیوالې وبا لپاره د تیاریو پر یو تړون موافقه وکړي. برتانیا چې کورونا وایروس ډیره ځپلې، د دې وایروس پر وړاندې د واکسین د یو بریالي کمپاین په نتیجه کې توانېدلې چې ډیری اقتصادي فعالیتونه بیا پیل کړي. دا هم د موضوع نور جزئیات.
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د کاناډا له سی بی سی نشراتي شبکې سره په مرکه کې چې پرون یکشنبې خبره شوې وویل چې دی غواړي اولوی صنعتي هیوادونه یا جی او په راروانه سرمشریزه کې د کووید 19 ضد واکسین د پاسپورټونو او د نړیوالې وبا لپاره د تیاریو پر یو تړون موافقه وکړي. هغه وویل د جی او د سرمشریزې په سطحه باید په دې اړه چې سفر او پاسپورټونه په څه ډول تنظیم کېدای شي یو ډول توافق ترلاسه شي. بریتانیا په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې کورونا وبا سخت ځپلې ده، خو د واکسین پرمختللې کمپاین د کورونا وایروس پېښې کمې کړې او د کاروبارونو د بیرته پرانیستل کېدو لپاره یې زمینه برابره کړې ده. بوریس جانسن وویل دغې وبا وښوده چې په نړۍ کې همکاري په څه ډول له منځه لاړه او هر هیواد په یوازې توګه هڅه کوله چې د دغې وبا په وړاندې د خوندیتوب لپاره ځان ته وسایل او واکسینونه راونیسي. نوموړي زیاته کړه په عین حال کې هیوادونو په ملي سطح قرنطینونه او ټول بندونه ولګول او د اکمالاتو نړیوال زنځیرونه ګډوډ شول. جانسن وویل د ده په باور اوس موږ ته پکار ده چې د نړیوالې وبا لپاره د تیاریو یو نړیوال تړون ولرو. هغه زیاته کړه موږ دې ته اړتیا لرو چې داسې اصول او مقررات رامنځته کړو چې د پولو ترمنځ د اکمالاتو بهیر مختل نه شي او په دې توګه د هغو شیانو لپاره چې موږ په راتلونکي کې پورې تړلي یو د انتقال زنځیرونه ډاډمن کړو. د بریتانیا صدر اعظم همدارنګه وویل چې دا مهمه ده چې پرمختللي هیوادونه له لږ عاید لرونکو هیوادونو سره واکسین شریک کړي. هغه زیاته کړه تر هغو هیڅوک نشي خوندي کېدای چې ټول خوندي شوي نه وي. په پام کې د دې وو لویو صنعتي هیوادونو مشران د جون له 11مې نه تر 14مې پورې په انګلستان کې سره راغونډ شي. د اوو سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې د بریتانیا تر څنګ د امریکا متحده ایالات، کاناډا، جاپان، فرانسه، جرمني او ایټالیا شامل دي.
نن د می یو دیرشمه ده چې د تنباکو د کارولو د مخنیوي له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په هیواد کې په کلنی ډول 21% مړینې د تنباکو د کارولو له کبله ثبت شوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې هڅه کېږي سږ کال د بېلابېلو لارو نه په ګټې اخیستنې سره 100 میلیونه کسان د تنباکو کارول پرېږدي. د دې سازمان د شمیرنو پر بنسټ په نړیواله کچه په هر یوه ثانیه کې یو تن د دخانیاتو د کارولو له کبله مړ کیږي.
په افغانستان کې د نشه یي موادو په ځانګړي ډول تمباکو لرونکو توکو ته اسانه ورزانه لاسرسی ځوانانو او نویو ځوانانو ته د کورنیو کمه او آن نه پاملرنه او د بېسوادۍ پراخه کچه خی نور لاملونه وي چې په دې هیواد کې د تمباکو لرونکو نشه یي موادو د استعمالونکو شمیر زیات کړی دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت څېړنې ښیي چې د دې هیواد لټول نفوس په سلو کې 8.6 وګړي تنباکو استعمالوي. دا وزارت خبرداري ورکوي چې د تنباکو په ځانګړي ډول د سیګریټو استعمال تنفسي د زړه او سرطان په څیر خطرناکې ناروغۍ پیدا کوي. د دې وزارت د غیر ساري ناروغیو د څانګې مسول حبیب اروال ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې دغه ارقام او عدد چې د سټپ سروې نه موږ ترلاسه کړي 8.6% یا سلنه خلک تنباکو استعمالوي چې دې نه 14.2% نارینه او 2.6% ښځینه دي او نورې اکثره دغه چې ماشومان یا د کم عمر په کسانو کې دي. تنباکو دي چې 22 ډوله سرطانونه چې د مرګونو سبب کیږي هغه د تنباکو د استعمال له امله رامنځته کیږي.
په افغانستان کې تنباکو لرونکي نشه یي توکي په ځانګړي ډول سیګریټ، قیلون، پان او ځینې نور ډیر استعمالونکي لري. د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د دخانیاتو د مخنیوي او نه کارونې په هدف د مپوهوي کمپاینونه ترسره کړي او دا چاره اوس هم روانه ده. د عامه روغتیا وزارت مسؤلین وایي استادان، ښوونکي، پولیس او د ټولنې نور مشران د دې برنامې له لارې هڅه کوي چې په خپلو سیمو کې خلک د تنباکو له کارولو منع کړي او لامل یې د راپیدا کېدونکو ناروغیو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. د کونړ ولایت اوسیدونکی نجیب الله همدرد چې 40 کاله یې سیګریټ استعمال کړي وایي بیخي زیاتې روغتیایي ستونزې ورته پیدا شوې وي، خو د ده په خبره له تیرو 3 کلونو راهیسې دغه عمل ته نه ویلي اوس یې ژوند په خوښۍ تیریږي.
40 کاله دغسې خواوشه، 20 کاله به م سیګریټ او نصوار کړي د کراچۍ د وخت هغه نه وروسته م دی څښلو، خو اوس چې نصوار او سیګریټ دواړه مې پرېښي دي. الله رحم دی، انشاءالله اوس اقتصادي وضع م ښه ده. هغه وخت اقتصادي وضع به م خراب او مزدوري به م کوله، دیړي به م کوله، نصوار سیګریټ به م پرې اخیستل، نور ذهنی ٹینشن رہتا زیات و عصبی تکلیف زیات و قار برات و پروجہ کی پتہ کہ وہ زل اللہ فضل بالکل خی ادم یہ مشکل ہم نشتا رہی چم نشتا دی فصل فصل کے برابر
د کابل د متادین و دروختون پخانے رئیس شاپور یوسف باور لری چے د روک دی دو لومڑنے پیل د تمباکو استعمال دے
د سیکریٹ استعمال اول د دخانیات بنسد کسوک سیکریٹ استعمالوی کولای شي چې چار سو نور مخدره مواد استعمال کړي څوک چې دخانیات استعمالوي د تنفسي امراضو سبب همدغه دخانیات دي د سرطاني امراضو سبب همدغه دخانیات دي
د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ په ټوله نړۍ کې هر کال د تمباکو لرونکو نشئی موادو د استعمال لامل لګ تر لګه 8 میلیونه کسان مړ کیږي دغه سازمان وایي په نړۍ کې 1.3 میلیارد انسانان له تمباکو په ځانګړي ډول سیګریټ پان قیلون او نور لوګي لرونکي توکي استعمالوي چې لامل یې په هر یو ثانیه کې یو انسان مړ کیږي نن د مئی 1.3 له تمباکو د ګټي نه خستلو نړیواله ورځ ده د روغتیا نړیوال سازمان څو کال دا ورځ د پریخودو ژمنه وکړه تر شوار لاندې منځي دغه سازمان ویلي چې د تمباکو استعمال د کورونا وایرس ګواخ لا زیاتوي باید ځوانان له تمباکو څخه د خلاص نړۍ لپاره سره یو ځای شي او مبارزه وکړي
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري او د هم د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه
ملي ارمان ورسپاړې په خپله نننۍ ګڼه کې لیکلي سوله په افغانستان کې په درواغو نشي ټینګېدلی د سرمقالې لیکوال لیکلي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار له جمهور رئیس غني او پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره له لیدنې وروسته د ځینو مسایلو پرده پورته کړي چې ظاهرا افغانان له ډېرو مسایلو بې خبره پاتې په سرمقاله کې وړاندې لیکل شوي په استانبول ناسته کې د یو واحدې طرحې سره تک د انتقالي حکومت او د یوې باصلاحیته شورا جوړول د ټولو طالب او حزب اسلامي بندیانو خوشې کېدل او اوربند کول هغه څه دي چې حکمتیاری د جمهور رئیس غنی او پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره د بحث مهم موارد یادوي د سرمقالې د لیکوال له قوله د حکمتیار څرګندونو ته په کتو سره ښکاري چې د حکومت دننه د نظر ژور اختلاف شته لیکوال وړاندې لیکي د شنبې په ورځ د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وویل چې د دولت عالی شورا به یوازې د سولې په برخه کې فعالیت لري خو اوس حکمتیار د دې شورا په اړه بل څه وایي هغه وایي دا شورا به په ټولو مسایلو کې د پریکړې مهم ادرس وي د مقالې په پای کې راغلي که حکومتي چارواکي رښتیا وایي سیاسی رهبران ولې د خلکو په سترګو کې خاورې شیندي او که سیاسی رهبران رښتیا وي نو حکومتي چارواکي ولې د سولې اړوند ناسم خبرونه خلکو ته اوروي افغانستان ورسپانې به د ښاغلي حکمتیار په وروستۍ څرګندونو د نیوکې په توګه لیکلي د حزب اسلامي مشر له سیاسي موضوعاتو سره ډېر عادي چلند کوي او دی د هغه په علمیت او د مسایلو په اړه کمه پوهه بللې په سرمقاله کې وړاندې راغلي دا سمه ده چې حکمتیار په تېرو 2 لسیزو کې په جګړه کې پاتې شوی خو اوس چې د افغانستان د سیاسي حالاتو په اړه څرګندونې کوي او د مهمو مسایلو سره په ډېر عادي لهجه مخ ته ځي یا خو حالات د کابو کېدو په حال کې دي او یا هم خغله حکمتیار د معلوماتو له کمښت سره مخ دی د سرمقالي لیکوال وړاندیز کړی چې خغله حکمتیار دی په دې پوه شي چې اوس افغانستان یو اساسي قانون او اداره ولس لري او هیڅکله هم هغه ډول نظامونه نشي راتلی چې د خلکو غوښتنې او ارزښتونه په پام کې ونیول شي او اصلاح ورسپانې په هیواد کې د کورونا وایرس درېمې څپې چټکې خپرېدا ته په اشاره سره لیکلي اوس په افغانستان کې کورونا یوه جدي اندېښنه ده سرمقالي لیکونکي وړاندې لیکلي که څه هم واکسین د دې وایرس مخه نیسي خو په افغانستان کې باید د عام روغتیا وزارت روغتیایي سپارښتنو ته جدي پاملرنه وشي په سرمقاله کې وړاندې راغلي د کورونا درېمې څپې په اړه په داسې حال کې اندېښنې په ډېرېدو دي چې خلک د دې وایرس د لومړۍ څپې په پرتله دا ځلې له دې وایرس سره سطحي چلند کوي د سرمقالي لیکوال په حکومت نیوکه کړې چې د درېمې څپې لپاره یې لازم اقدامات نه دي کړي د هوټلونو تعلیمي او تحصیلي بنسټونو رخصتول دا چاره نشي کابو کولی څو په دې اړه جدي اقدامات ونشي
قدر مناوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو او نیز بس 15 دقیقې پیلېږي خو له هغه مخکې اجمل اند د خبرونو لنډیز اوروي خو مخکې له دې چې تاسو ته د خبرونو لنډیز اجمل اند وړاندې کړي ستاسو پیغامونه
د لغمان د ولایت د کرګی ولسوالۍ د کشمون د کریې نه خبرې کوم تاسو سره زمونږ د کریې ډېر امن ده نه طالب ده نه بل وسله والا شته ډېر امن امنیت ده خو زمونږ د حکومت خپل بالکل فارمالونه نشته، نه راځي، نه کلینک صحیح ده، نه مکتبونه صحیح دي. هېڅ هلته حکومت مونږ ته بالکل ګټه نه دی رسېدلې. اپلو ننګار پلو چې کوم حکومتي خلک دي زمونږ کشمون غر باندې اوړي، اپلو همدغه زمونږ لاره ډېر امنیت ده، خوب پاملرنه. هېڅ حکومت مونږ پلو نه کوي، امن امنیت ده، هېڅ خبره نشته. مونږ نه حکومت نه خیله کوو چې مونږ له پاملرنه وکړي. یو غرنۍ سیمه ده، کلینک دې راوسته دي، مکتب دې راوړي، سرکونه راته جوړ کړي، او دغه ډېر استونه لرو. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
مننه چې ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، چې به وروسته د 25 دقیقې اونیز بس لپاره اجمل اند په سټوډیو کې راسره دی، خو له هغه مخکې بیا هم اند صاحب ته بلنه ورکوم چې د خبرونو لنډیز واوروي.
د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزی د سولې وسنۍ خبرې بهرنۍ پروژه بولي او وایي تر څو چې دا بهیر ملي نشي سوله نشي راتلی. ښاغلي کرزی نن په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د نورو هیوادونو پر ځای د سولې خبرې په کور دننه وکړي. د ملي دفاع وزارت په کندوز کې د وسلوالو طالبانو پر یو زندان د کومندوز واک په عملیاتو کې د 12 طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. د وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي، د عملیات تیر شپه د کندوز ښار په یوه سیمه کې شوي چې په ادعا یې 12 وسلوال طالبانو د وژل کېدو تر څنګ 8 تنه نور نیول شوي. د برتانیا صدر اعظم وایي د غواړي چې د وو لویو صنعتي هیوادونو یا G7 پر روانه سرمشریزه کې د کووید 19 ضد واکسین د پاسپورټونو په اړه هم یوه موافقه وشي څو خلکو ته تګ راتګ اسانه شي. د بیلاروس چارواکو د رود ناتکی لایف په نوم د یوې خپلواکې آنلاین خبری شبکې مسؤول چلونکي الکسی شوتا د لنډې شپې لپاره ونیو. او د مرکزی افریقا په جمهوریت کې پر یو ماین د یو پوځي موټر د ختلو پیښه کې دوه پولیس او درې روسي ملیشه وژل شوي. دغه روسي ملیشو په دې جګړه ځپلي هیواد کې د یاغیانو له ډلو سره د دولتي ځواکونو په مبارزه کې مرسته کوله.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
سلامونه دوستانو، په 25 دقیقې بحث کې مو بیا هم اجمل اندهر کلی کوم. د افغانستان او پاکستان د دولتونو ترمنځ په تیرو شلو کلونو کې اړیکې تل ترنګلتیاو سره ملې وي. افغان چارواکو په تیرو کلونو کې پرله پسې پاکستان د وسلوالو طالبانو په ملاتړ او هغوی ته د پټنځایونو په برابرولو تورن کړی. پاکستاني چارواکو که څه هم په څرګنده دا تورونه رد کړي، خو له طالبانو سره یې په یو ډول خپلې اړیکې منلې. طالبانو هم نه ده منلې چې پاکستان یې ملاتړ کوي. اوس چې له افغانستان څخه د امریکا او ناټو ځواکونو په بشپړه وتلو پیل شوی، د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو ځل بیا کله یوې خوا ډیپلوماټیکې ناستې او غونډې تودې دي، له بلې خوا یې ترمنځ ناندریو هم زور اخیستی. په وروستیو کې د پاکستان په تړاو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغان ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب څرګندونو د پاکستاني چارواکو تند غبرګونونه راوپارول. اسلام آباد کې افغان سفیر ته اعتراض وکړ. داسې رپورټونه هم خپاره شول چې پاکستاني چارواکو د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار حمدالله محب سره په رسمي راکړه ورکړه بندیز لګولې. افغان ولسمشر په کابل پانتون کې یو لیکچر کې یو ځل بیا له پاکستان سره سوله هماغومره مهمه وبلله لکه له طالبانو سره. د ښاغلي غنی د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب هم د پاکستان په تړاو وویل چې د دې پر ځای چې له موږ سره اړیکې پرې کړي، پاکستان دې د ترهګرو سره اړیکې غوڅې کړي. آیا افغانستان د پاکستان له همکارۍ بشپړ نهیلی شوی؟ پاکستان د سولې پر روان بهیر کې له افغانستان څه غواړي؟ د دواړو هیوادونو ترمنځ څومره په سوله کې د ژوند امکان شته؟
په دې موضوعاتو د بحث لپاره را سره په کابل کې د باور سیاسي او ټولنیز غورزنګ مشر او د نړیوالو اړیکو شنونکو نجیب آزاد او اسلام آباد کې د مشل راډیو خبریال طاهر خان ملګری دي. دواړو ته خرغلاست وایم. خبرونه ته ستړی مشي طاهر خان صاحب، له تاسو نه به پایل وکړو. په اسلام آباد کې د مهال د افغانستان د چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه عمومي نظر او عمومي هغه فکر څه ډول دی؟
سلامونه تاسو ته، تاسو ملمته او اوریدونکو ته. زما نظر دا دی چې پاکستان دا وخت د افغانستان د حکومت او د مشرانو نه ډېر خفه ښکاري. په ځانګړې توګه د صاف اشاره مې کړه د حمدالله محب تازه څرګندونو ته، او بیا پاکستانیانو سره مونږ خبره کړې وه. دوی دا اوس وایي چې حمدالله محب دغه څرګندونې د اختر په ورځو هم کړې، خو په دغه اړه باندې چې کله د پاکستان رسمن احتجاج هم شو، سفیر هم هغه طلب کړی شو د بهرنیو چارو وزارت ته، نو د افغانستان نورو مشرانو هم د هغه په ځینې الفاظو باندې ټکو باندې چې یو ټکی تاسو به هم اورېدلی وي، محب دا خبره وړاندې کړې وه چې هیرا منډی لفظ هغه استعمالوي، او هیرا منډی خو معنا دا ده چې ټول پاکستان سره ته یاد کې، نو خلق خو به په یو بل معنی ضرور واخلي. پاکستان نوم واخلي هیڅ مشکل نشته. پاکستان مشران د افغانستان یادوي، او د هغوی ګیلې او شکایت پر ځای به هم وي، او هغوی ته حتم نه چې هغوی خپل څرګندونې وکړي. لیکن کله چې الفاظ داسې استعمال شي د یو هیواد دپاره یا د یو قام دپاره، د پنجاب دپاره، بل دپاره، بل دپاره، دا خالي په هغې باندې به ضرور یو د قهر ډک یو غبرګون ضرور راځي. او نو بیا یو خو دغه بیان، او بیا وروستو د افغانستان د مشرانو د محب د بیان په اړه باندې څه نه ویل، نو دلته ډېر خفګان شته. او خفګان ګوره، خفګان دا چې بیا رسمن خو پاکستان ډېر شیان نه وایي، پخکار یې نه وایي، رسنیو سره یې نه شریکوي، لیکن داسې کارونه بیا د پاکستان لخوا ضرور کېږي. داسې ګامونه، داسې فیصلې چې هغه خو حکومت ته د افغانستان کې لوی نقصان نه رسوي، لیکن هغه بیا عام ولس ته ضرور جان رسوي. اوس په تفصیل به تقبل کوم، ځکه چې ځینې وخت کې رسمي شیان نه وي، لیکن نن سبا تاسو وګورئ چې د تورخمدار بنده ده، او خلکو ته یو مشکل دی، او هلته چې کوم افغان معتلین دي په زرګونو پاکستان کې سبق وي هغه طرف ته پاتې دي، نو پاکستان اوس تورخمدار نه خلاصي.
مننه طاهر خان صاحب، را سره اوسې بیرته در ترازو وړاندې به په دې شیانو باندې بحث کوو چې د دې شیانو نتایج به آخر سره وځي. نجیب آزاد را سره دی، د کابل کې د باور سیاسي او ټولنیز غورزنګ مشر دی، د نړیوالو اړیکو شنونکی دی، د پانتون استاد پاتې شوی دی. آزاد صاحب، د طاهر خان صاحب خبرې مو واورېدلې. دا راته وایي چې د افغان چارواکو وروستۍ څرګندونې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار وروستۍ څرګندونې د پاکستان په تړاو، همدارنګه ولسمشر محمد اشرف غنی هم د پاکستان په تړاو باندې که څه هم ژبه یې هسې نه وه، خو څو ځلې ویلي چې پاکستان ته دوه لارې پاتې دي، یا له موږ سره سوله یا جنګ. همدا یې ویلي دي چې موږ ته د طالبانو سره او له پاکستان سره دوه جلا سولې پکار دي. تاسو اول دغه څرګندونې له ډیپلوماټیکو پلوه څنګه بولئ؟ آیا درستې څرګندونې دي؟ او دویم دا چې په دې کې څومره دا درکوي چې افغان چارواکي نور په بشپړه توګه د پاکستان له همکارۍ نه هیلي دي؟
سلامونه درنښت. لومړی به د دې ځای فایل کړو چې د افغان چارواکو څرګندونې څومره پر واقعیتونو ولاړې دي. دا یوازې افغان دولت یا د افغان دولت لوړپوړي چارواکي، افغان ولس او نړیوال نه دي، بلکې د پاکستان چارواکو په خپلوار وه. په 2011 کې زموږ پیادي د پاکستان د هغه وخت ولسمشر او لوی رئیس جنرال مشرف د یو هندي رسنۍ سره ډېر واضح وویل چې طالبان د دې اولادونه دي، د بچي دي، هغه روزل کیږي او د دې د ګټو لپاره جنګیږي. همدارنګه د پاکستان پخواني سفیر په امریکا کې حسین افغانی فوار ورده ویلي دي، منلي دي، اسناد وړاندې کړي په خپلو کتابونو کې، په ناسته کې، په خپلو خبرو کې، چې پاکستان تل په افغانستان کې د شخړې لپاره طالبان تمویلوي، د هغو روزنه کوي او هغو ته تجهیزات برابروي. زموږ دا هم په یاد دي چې حمید ګل څه ویل، زموږ دا هم په یاد دي چې په 2011 کې اوسني لومړي وزیر ښاغلي عمران خان هم د جیو ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې د طالبانو ټپیان د په روغتون کې شوغت خانم کې تداوی کیږي. او زموږ بیا دا هم په یاد دي چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې د طالبانو مشران چې پاکستان ته راغلي وو، هغه ویډیو هم په ټولنیزو رسنیو خپره شو. تاسو به هم لیدلی چې ملا برادر پخپل وای چې د پاکستان ډیر منندوی دي د مشرانو تدابیر په پاکستان کې دي د پاکستان د وچېدو د امکانات د تور کړی دي او په هر برخه کې د سره همکار دی نو تر دې
د پښتنه دا ده چې مثلا بل اخر خو یو جوړ جاړی تا یو راکړې ورکړې ته اړتیا ده د افغان چارواکو دغه ډول دریز تفاهم سره سمرسته کولای شي فکر کوي
همدې تراتم همدې خبر ته وساتلم پر دغه سې رسنی سټیج په ولسی سټیج د ښاغلي محب الفاظ البته سم نه و نه ایجابي ځکه چې کله ډیپلوماتیک ادرسونه وي کله چې د ډیپلوماتیکو لارو ناستې ولاړې پیل شوي او تر دې دوه ورځې وړاندې د پاکستان لوی درستیز چې ورسره د برېټانیا لوی درستیز عمل و کابل ته راغی د افغانستان د ولسمشر سره خبرې وکړې د اختر د لمانځه وروسته افغان ولسمشر هم دا وویل چې باجوړه ډاډ ورکړی دی چې دوی به د طالبانو اسلامي امارات ته اجازه نه ورکړي چې بیا راوګرځي په ټوله کې د افغان دولت څرګندونې بيوي خاطه څنګه چې وویل چې دا خدا خو اشکاله خبر ده چې ټول افغانستان همسته اما الفاظ نامناسب الفاظ د ښاغلي محب بلې خاطه چې یو خوا خبرې پیل سوي لکه ترې دوه ورځې وړاندې باجوړ راغی او د اختر پښتهار باندې ښاغلي ولسمشر دی ډول ډاډ وښو دی چې ښاغلي باجوړ ډاډ ورکړی دی افغان خبر سره هغه ماجګر باندې بیا ډاکټر محب څرګندونې خورا توندې وي نو شاید دا چې تر اوسه پورې واځي په فاز کې دواړه لوري خبرې کوي د پالیسي د ستراتیژي د مخې ځانګړي توګه افغان دولت د دې کې شک نشته چې نه اله ونه اله دی اما ځینې ستونزې دلته هم شته چې دوی د پخې ستراتیژي او پالیسي د مخې د پاکستان سره برخورد نه کیږي افغانستان خپل سره خطونه خپل بهرنۍ سیاست نه دی تعریف کړی او د دې ترڅنګ خپل ستراتیژیک ملګری چې دی هغه نړیوال هیوادونه لوی هیوادونه لکه متحده ایالاتونه چې د افغانستان سره شل کلنه همکاري لري د یو سره په لابي کې پاتې راغلي چې پاکستان باندې ځینې فشار وارد شي چې طالبانو باندې فشار راوړي یا هغه چې نفوذ لري او د افغانستان په قضیه کې مرسته وکړي په ټوله کې وایي چې په دې حساس پړاو کې د پاکستان خپل موقف معلوم دی هغه د نړیوال لوبغاړي په هیڅ باندې تمثيل کوي او د اته د د چین او د روسیې تر او د امریکا ترمنځ د بریجنګ یا د رول او بولو حتی کوي او په افغانستان کې د افغان دولت سره په ځانګړي توګه د اجرایي قوت مشرانو سره په کده هم د جمهوریت قوت او مشرۍ یو ډول د څرګندونې بیا د پلمان سره بیا بل ډول بیا او د خپل نور نفوذ لري سیاسي ګوندونه لري نو په ټوله کې افغان حکومت په د پالیسۍ برخه کې نیمګړتیا ویلې زیات لري چې دغه وجه په دې لري درنه کې درایي
مننه طاهر خان صاحب اما سیمې چې له آزاد صاحب نو پختل په وروسته لاغنه چې دی پاکستان دی پاوز لیدرستیز کابل تر هغه جنرال قمر جاوید باجوا او افغان چارواکو سره یو کتل دغه سفر نسبتا نور سفرونو ته دی وخت له لحاظ هم لګوګدو دی برتانوي پاوز د مشر شتونه مور سره په سیمبولیک توګه مهم ښکاریده او یو بل جالب ټکی دا و چې پاکستانی رسنیو یا د دوی هغه مطبوعاتي ادارو د دغه سفر په اړه ډیر جزئیات ورنه کړل وروسته تر هغې د افغان چارواکو په ځانګړې توګه د ملي امنیت سلاکار توندې څرګندونې راپورته شوې په افغانستان کې عموما هغه برداشت داده چې کېدای شي په دې سفر کې د دواړو خواو ترمنځ داسې څه مطرح شوي چې د افغان حکومت لپاره یا د منلو نه و او یا یې فکر کړی وي چې اړیکې د کاملا نهیلې خواته ځي د تاسو معلومات څه وایي په دغه سفر کې هلته پاکستاني رسنۍ څه وایي ځایي چارواکي څه وایي څه مسایل مطرح شول په څه خبرې وشوې
تاسو دا خبر خو بالکل سمه ده پر ځای ده چې د پاکستان پر رسنیو کې د دغه سفر په اړه باندې جزئیات نه وو او حسم پاکستان کې رسنۍ اوس دومره زیاتې نه خو قوي دي نه آزاد دي چې هغه د پاکستان د فوج د مشر سفر یا د تنور دغه سره تړاو لرونکي مسلو باندې دي باسونه کوي یا خبر زده خو د پاکستان یو بدقسمتي ده هغه خو شک نشته چې جرنالیست پیس باندې خپل ګورم دلته نو دا شیان خو په ټوی لیکن زما خبره استاسو دا چې تاسو وایئ چې بشپړ دغه غونډه کې څه داسې خبره راغله دا هم دا پښتنه ما د یو داسې پاکستاني چارواکي نه وکړه چې په دغه غونډه کې د کابل موجود وو هغه بالکل د سره اتفاق نه کوي هغه وایي چې دی خپل حیران دي چې داسې سوچ ول دغه غونډه نه فقط د ورځې وروسته چې بیانونه راغله نه یوازې د الحمدلله محبر کې د افغانستان ولسمشر هم بیان دغه غونډه په تړاو باندې کوم جزئیات ورکړه نو پاره کې د پاکستان له خپګان وو بیا د کتسي الفاظ چې د پاکستان د فوج مشر دا خبره کوي چې دی خو ډیرو کارونو ته تیار دی لیکن د دې لپاره بیا دا په بیانیه کې د ارګ فرشو کې د مرکه کې د جګړه آلمان سره مجلې سره کړی ولسمشر چې ځینې د ټیټ سطحې فوجي افسران نه غواړي او هغوی دغه پا نو دا الفاظ خو زما خیر چې دلته ورته خلکو ډېر ښه نه وکتلې په پاکستان کې لاکه دا خبره شوې هم وي اول خو ډېر احتمال نه دی چې داسې خبره شوې وي لیکن ځکه شوې هم وي نو دنه خبره به هر وخت کل رسنیز کول دا خو زما خیال باسم خلک به ته ډېر ښه نه وي نو یو خدغه خو داسې موضوع نه وه چې لکه تاسو څنګه وایي زما خپل هم دا شک و چې کېدای شي په دغه غونډه کې داسې یو شی راغلی وي یو مسله راغلی وي چې د افغانستان مشران خفه کړي وي بیا دا بیانونه ورکړه درېم د برطانیې دا کوشش دی او زمي خلیلزاد بیا په خپله دا تایید کړم ده چې برطانیا او امریکا غواړي چې د پاکستان او افغانستان مابین ترمنځ بیا خاص کر ځانګړې توګه باندې د فوجیانو د استخباراتو مابین اعتماد پیدا شي یو بل سره نږدې شي او بیا یو امنیتی تړون لاسلیک شي چې دغه امنیتی تړون د احتمالي ولسمشر په ځینې بیانونو کې اشاره کړې ده الحمدلله محب په خپل باندې هم دې په اشاره کړې ده البته الحمدلله محب په دا خبره په اخیر پریس کانفرنس کې وکړه خبرې ناس پکې چې خبرې شوې دي لیکن په دې کې پرمختګ نه دی شوی نو دا هیوادونه برتانیا امریکا ځکه هغه په دې پوه دي چې د افغانستان نه خارجي فوجیان وځي او د پاکستان افغانستان مابین اړیکې ښه نه وي اعتماد نه وي دښمنۍ د غرنګ پاتې وي نو بیا کې دي چې د امریکایانو چې کوم پرېشل کاله کې راغوي هغه داستر وړنې وي یا په افغانستان موجوده سیستم دی نظام دی هغه ته خو بیا ضرور لکه د ځان امکانات خو به وي نو امریکایان په دې پوهېږي چې د پاکستان افغانستان ښه تعلقات وي نو راتلونکي به بیا نسبتا ښه
مننه طاهر خان صاحب آزاد صاحب طاهر خان صاحب دی یو امنیتی تړون خبره وکړه او په دې تړون باندې رښتیا هم په رسنیو کې بحث کیږي چې پاکستان او افغانستان دواړه هڅه کوي چې په خپلو کې یو امنیتی تړون لاسلیک کړي دا چې کم خوا به څه غواړي پکې هغه به د بحث وړي خو دواړه غواړي لکه افغان ولسمشر چې وایي چې پاکستان سره سوله هدف همدغسې یو تړون دی او پاکستانی چارواکي هم کېدای شي خپلې غوښتنې او خپلې مسلې ولري د دغه تړون په اړه د تاسو برداشت څه دی د غروانی هڅې کمې خواته زی او د تاسو فکر دواړه خواوي څه غواړي له یو بل
په دې کې هیڅ شک نشته چې پر تړون باندې بحث شوی دی کله چې ښاغلی باجو هم راغلی او په امنیتي تړون باندې بحث شوی ته دی وړاندې هم د لندن په ګریسیس کانفرنس کې 2018 کې هم یو تړون لاسلیک شو او هغه بیا په لینو شو یعنی استخباراتي معلومات سره شریکېدل او تر اوسه پورې هم ترې وبریده شریکېږي او موږ ولیدل چې په افغانستان کې د یعنی د تړون تر وبریده خلیص شو په کندهار کې د تحریک طالبان مشرانو ورسوله په کندهار کې د بلوچستان او د خپلواکي خپلواکي غوښتنکو ځینې مشرانو ورسوله دا د دې ځې وړاندې هم یو مشران ته ورسوله دا د دې تفاهمات سوي دي افغان ولسمشر تر ډیره بریده مسایل یا د هغه د دې ځینې اعلامیو ته په کتو سره او ځینې معلومات چې ځینې سرچینو در سره شریک کړي دا ښکاري چې افغان ولسمشر غواړي د پاکستان سره چې طالبان دې مذاکرات میسر راوغړي او د افغانستان د دولت سره د یو ځای شي په هغه صورت کې چې یا ټاکنې تر سره شي افغان ولسمشر ترې وخت پورې ولسمشر پاتې دي دا یو له مهمو غوښتنو د افغان دولت د پاکستان سره پاکستان بیا برعکس هغه چې ډېر زیات دلچسپي لري د افغانستان په مسایلو کې یو نړیوال پکچر دی چې په سیمه د پروتونو د متحده ایالاتونو ترمنځ د ګټو مسله ده د پاکستان دې تر څنګ د افغانستان د بهرني سیاست په ځانګړې توګه د هند په حق لپاره دی په وار وار خپل اندېښنې هم شریکې کړې دي او دا هڅه هم کړې ده چې د افغانستان حتی د افغانستان کې د هند چې د ریسلو کنسلګری دی هغه باید محدود شي کم شي او په وار وار دا ویل شي د هندستان سره د افغانستان اړیکې باید د پاکستان سره په مشوره باندې پر مخ لاړ شي دا هغه مسایل دي چې په دې حق باندې څو څو ځله بحث شوی دی او د امنیتي تړون بل بحث دا دی چې افغان امنیتي دفاعي ځواکونه ترې بریده باید پاکستان ته ورول شي او متحده ایالاتونو هم څه موده وړاندې دا وویل چې د دې باندې فکر کوي چې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو روزنه په د افغانستان سره بهر په کوم هیواد کې وشي او په هغه برخه کې پاکستان ته ډېر د لابي کړې ده دا هغه مسایل دي چې په بحثونو پر سوي دي خو یا پاکستان باندې د لنډې طالبان ته خلاف ورکی چې د افغان دولت سره دی یو ځای سي او په دې شان باندې چې افغان ولسمشر دی په هر نوم کې د موقت ادارې د انتقالي ادارې د سولې ادارې هر نوم چې به مشر دی وي یا د تاکلې وشي یا باندې د لنډې طالبان ته خلاف ورکی او یا هم تر اوسه پورې هغه ډاډ د افغان دولت څخه نه ترلاسه کړی چې ګواکې بیا ستونزې جوړونې شي پاکستان سره نو په دغه مسایل باندې تر ډیره بریده بحث کوي.
مننه آزاد صاحب. طاهر خان صاحب، په افغانستان کې په ځانګړي توګه په هغه سیمو کې چې ګڼ مېشتې سیمې دي، د حکومت تر واک لاندې دي، ځوانان او دغه خلک چې دي حکومت له پالیسیو سره موافق دي، دوی یو فکر لري او هغه دا دی چې دوی فکر کوي چې طالبان د پاکستان په ملاتړ باندې جنگیږي او دوی غواړي چې بشپړ دا واک په اختیار واخلي، یعنی بل هیڅوک نه غواړي. تاسو هلته لکه مخکې چې پوښتنه وکړه، له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې افغانانو یو ځل د طالبانو بشپړ حاکمیت تجربه کړی دی، په اسلام آباد او راولپنډۍ کې آیا دا فکر اوس هم شته دی په رسمي کړیو کې چې طالبان باید په بشپړه توګه واک ته ورسیږي او کنه؟ هلته د یو درېمې لارې د انتخاب په اړه هم بحثونه شته.
دا خبره چې تاسو وکړه، پاکستان رسمي څو وارې دا ویلي دي چې پاکستان د طالبانو د کنټرول مخالف دی. تاسو ته یادېږي شاوخوا پنځه اونۍ وړاندې د پاکستان د فوج ویان هم دا خبره وکړه چې د افغانستان نظام ډېر قوي دی، ریاست هغې ادارې ډېرې قوي دي او دا څوک لنګولی نه شي او دوی د دې پلوي کوي. او د جنرال باجوا د کابل د سفر په اور خبرو شوه، هم په دغه سفر کې چې کوم پاکستاني چارواکي سره زما خبره شوې ده، جنرال باجوا دا خبره یو وار بیا افغان ولسمشر ته وکړه او کله چې ډاکټر عبدالله سره غونډه وه هغې ته وکړه. نو پاکستان خو دا موقف دی او دا مخامخ راځي، لیکن ځینې شیان خوره د تاسو ځوانانو خبر وکړه، د افغانستان د افغانستان د خلکو د پاکستان په اړه باندې شکونه موجود دي، بالکل موجود دي. پاکستان باندې اعتبار ډېر کم خلک کوي په افغانستان کې، او پاکستان د خلکو اعتماد هغه وخت کې د افغانستان بحالولی شي چې پاکستان داسې ګامونه واخلي چې خلک قانع شي. صرف په بیانونو باندې که د افغانستان د خلکو دا ګیله هم تر ډېره حده جایز ده چې پاکستان وعدې کوي، سفرونه کېږي، بیانیې خپرېږي، دغه رنګې معاهدې کېږي، لیکن ګامونه نه اخلي. لکه د پاکستان نه د خلکو توقعات ډېر زیات دي د سولې په تړاو باندې، او پاکستانیان په خپله باندې هر وخت لګیا دي. شاه محمود قریشي خو اوس پکې دا خبره هم کوي چې طرز العمل طالبانو د افغانستان د حکومتي پلاوي چې کوم یو نکاتي شوی وو هغه کې د پاکستان رول دی. پاکستان خو هر یو شی خپل یادي، که د امریکا او طالب خبره ده، که معاهده ده، که دوه که بیا د بین الافغاني مذاکراتو آغاز دی نه همیاشتې وړاندې دوی خواړ شي په خپل غم پاکستان کې اوتوي په خپله کاته کې اچوي. نو که دغه کارونه کوي، دا کارونه د کړي وي، تا سره به ومنو پاکستانیانو سره به یو، نو بیا خو د افغانستان جګړه ختمه کا، بیا خو د افغانستان اوربند ته هم طالب کاری کا چې هغه هم اوربند کینو پاکستان پاړه باندې بالکل په افغانستان کې شکونه شته. د دې مجبوري زمانه ده چې دا کار وکړي. خلک په افغانستان سره خېړې کې غواړي، ښه تعلقات غواړي، مرکزي آسیا ته لار ځان غوښتل غواړي، پروژې د افغانستان د لارې پاکستان ته ټپي ده، که هغه د کاسا 1000 د برېښنا چې کومه پروژه ده. نو بیا خو به د افغانستان د خلکو غشکونه د هغې اعتماد بحالي، دا د پاکستان بیا مسؤلیت جوړېږي. او چې تر څو دا نه وي پورې تاسو د افغانستان پاکستان په اړیکو خبره کوئ، زما اکثر دا یو مکتوي، زما دا یو مکتوي چې تر څو په افغانستان کې جنګ وي ګمان نه کوم که پاکستان 15000 ویزې ورکړي، د تورخم او د جلال آباد لار هم جوړه کړي، او په کابل کې جنا هسپتال جوړ کړي، په دې شیزونو باندې افغان نه خوشحالېږي. ځکه هر سړي ته د هسپتال په ځای، د لارې په ځای، د ښوونځي په ځای باندې هغه ته امنیت ډېر زیات مهم دی، ځکه د هغه ژوند ته خطر دی. نو د پاکستان لپاره هم یو چانس دی، یو موقع ده، او دا افغان مشران دا خبره کوي.
مننه طاهر خان صاحب. دا راته ووایه چې دغه د هندوستان د نفوس په اړه باندې هلته هغه مواجهه او پر ځای ویره څومره ده؟ د دغه ویرې ابعاد که راته ووایي چې اصلا د پاکستان اندېښنه په افغانستان کې د هند د نفوذ او د هند د اثر په اړه څه ده؟
ګوره، پاکستان اکثر دا خبره کوي، اکثر د افغان رسنیو دومره خلک تپوس کوي چې پاکستان څه اندېښنې دي. دا د هندوستان خبره دی کوي، دوی دا اعدام کوي پاکستانیان چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد د هند خوا استعمالېږي. دا دوی ادعا ده، دعوه ده. لیکن افغان مشران خو تل ویلي دي چې تاسو سره که ثبوت وي راشي مونږ سره شریک کې دغه رسمي چینلونو له لارې، نو ستاسو اندېښنې به مونږ په پام کې ونیسو. هغه به لرې کړو. زما نظر دا دی چې پاکستان کې دا یو سوچ شته
چې د افغانستان د حکومتونو د طالبان وروسته چې کوم دي که د کرزي صاحب حکومت دی که اوسنی حکومت دی د دوی دا نظر ده چې دوی د هندوستان او پاکستان مابین په اړیکو کې په تعلقاتو کې هغه بیلانس نه لري ساتلی. دا خبره چې وشوه میلمه چې وکړه مخکې بالکل مناسب او ډېر په دلیل سره یې خبرې وکړې او د پاکستان د اندېښنو د پاکستان د شیانو باندې ګورې. حامد کرزي صاحب په وخت کې په 2010 کال کې غالباً چې هندوستان سره کله ستراتیژیک تړون لاسلیک شو د هغې په بنسټ باندې شاوخوا 300-350 د افغانستان فوجي افسران او فوجیان غزي هلته روزنې له تربیت له پاکستان کې بیا لږ حساسیت پیدا کیږي. او جنرل باجوه په دې اخیرني سفر کې دا خبره هم هلته وکړه چې پاکستان تیار دی چې د افغانستان فوجیانو ته فوجي افسرانو ته
مننه طاهر خان صاحب. آزاد صاحب له تاسو نه همدا پوښتنه کوم، پاکستان او هندوستان په منطقه کې یو ډیر زړه تربګینی وایي، دښمنی ورته وایي، رقابت ورته وایي، دا لري او له یو بل نه ویریږي. د افغانستان حکومتونو لکه طاهر خان صاحب چې ورته اشاره وکړله، وخت نا وخت چې له پاکستان سره ستونزه راغلې ده هند ته ډېر ورمات شوي دي. د تا په فکر باندې افغان چارواکي، افغان دولت د دغه دواړو هیوادونو له شخړې نه د وتلو لپاره څه نور کار ته اړتیا لري او کنه دستي تاسو ته د افغان حکومت دری سم ښکاري؟
ګوره، یو شی ډېر واضح دی. ان صاحب په تیرو 15 کلونو کې د سردار زای شال د وخت راپدې خو چې څومره حکومتونه و هندوستان تل د افغان دولت سره اړیکې پاللې دي، یعنی که هغه د ظاهر شاه د حکومت او یا شاهي نظام او کده داوود خان او بیا دغه شرازی تر دا اوس مهاله پورې حتی طالبان سره په پای کې دی هڅه وکړي چې خپلې اړیکې سمې کړي. اما برعکس، پاکستان تل د هغه ډلو ټپلو یا ابزارو یا هغه غیر قانوني مسله او ګروپونو سره اړیکې پاللې دي چې هغه د هر وخت د وخت د نظام په وړاندې درېدل. هغه که د پرون مجاهدین و که بیا طالبان و که نن بیا طالبان دي، دا یو ډېر لوی توپیر دی. په نړیوال سیاسي علوم او ډیپلوماټیکو اړیکو د تعریف له مخې یو طرف یو مشروع دولت دی او یو هیواد مطلقاً تل دغه دولت سره اړیکې پالي او بل هیواد د هغه ډلو سره اړیکې پالي چې دغه دولتونو په وړاندې درېږي. که مجاهدین و د دې ملاتړ کوي د ډاکټر نجیب نظام په وړاندې او بیا که طالبانو دغه مجاهدین بیا دولت سره بیا د یو په وړاندې ودرېدل، په هر حال افغان دولت په دې کې شک نشته چې د افغان دولت ډیپلوماټیک دستګاه ډېر زیات ضعیفه ده، ډېر زیات غیر فعاله ده. په تیر شلو کلونو کې څنګه لازم یوازې پاکستان او هندوستان په برخه کې نه، د ایران او د منځني ختیځ په برخه کې همدارنګه د متحده ایالاتونو سره هغه ډول چې لازم او شلابي او ډیپلوماسي وشي هغه توانایي او ظرفیت دلته نه و. دا یو اعتراف دی چې باید دا وشي. اما په ټوله کې افغان دولت، هندوستان هیڅ کلم، هیڅ دولت هم دا چې تکې په هندوستان د کړی چې ګواکې د پاکستان په وړاندې هندوستان وکارول شي یا هغه ته د ځمکې یا نفوذ ورکول شي د پاکستان په وړاندې، نه، دا دولتي اړیکې دي. هندوستان بل شکه چې هندوستان د خپل هڅه کې چې په افغانستان کې نفوذ لري، اوس یې هم لري په دولتي کچه خپل نفوذ لري، اما دا د ډیپلوماټیک اړیکو په اساس باندې. هغه دلته وژنې نه کوي، خلک نه وژني، هغه دلته د شډلې نه تمویلوي نه تجهیزوي چې هغه په ښکاره په سلګونو خلک هر ورځ وژني او تاسو ته ډېر انکه، اما بلکې هغه د تاسو ته جوړونه د پاله د خپل پالیسۍ لمتي هڅه کوي نو اړیکې ښکاره خبر ده چې بیا د دوه هیوادونو ترمنځ نږدېوالی رامنځته کیږي او بل هیواد خپل ویره احساسوي. دا د پاکستان د پالیسۍ لمتي لا غوښتنې په شلاسي دوه ځای دی د خپل پالیسۍ لمتي دغه کوي دا ورته دی وجود په خطر کې کیږي، هغه دی چې وایي بقا خطر نه. په ټول کې افغان دولت باید خپل ډیپلوماټیک دستګاه ډېره قوي کړي، لا ډېره قوي کړي، د بیلانس ساتلو په برخه کې ډیر کار وکړي. اما د څه تنست چې هغه د شعوران د سیتو سی بي چې هندستان ته د ډیر فضا ورته ورسې وي تاسو
مننه آزاد صاحب
تهدید دي.
مننه آزاد صاحب، ورسته پښتنه طاهر خان صاحب لتانه کوو خپل خبرې درته دی، یو جرنالیست په توګه راټولې کا. آیا فکر کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنز داسې امکان لري چې دواړه هیوادونه خوا په خوا په سوله کې ژوند وکړي، له یو بل سره دولت په دولت اړیکې ولري او دواړه هیوادونه یو بل ومني؟
سل پسله شته او دا دواړو مجبوریت هم دی، دا مسؤلیت هم دی چې دغه کار وکړي، ځکه چې دا نوی او پاکستانیان خو اکثر دا خبره کوي چې په افغانستان کې امن نوی نو په پاکستان کې به نوی، نو که دا خبره پاکستان کوي نو ما خو مخکې نو چې پاکستان باید چې داسې بیا خلکو ته وښي چې هغه واقعي دا کار کوي. بالکل کوي، لیکن اعتماد پکار دی. وګوره، زما یو نظر دا دی چې پر ځای د برطانیې او د امریکې د منځګړتوب یا د همکارۍ چې دواړه هیوادونه یو بل سره نږدې کړي،
دواړه هیوادونه پاکستان افغانستان باید چې په دواړه خیزه توګه باندې دا کار وکړي. لیکن که دا نه کېږي نو پاکستان پخپله د کشمیر په اړه باندې اکثر دا خبره کوي چې یو منځګړتوب دې څوک وکړي، درنګړتوب دې وکړي، او افغانستان کې دا شکونه په ماضي کې، دا د افغانستان د مخکې نه غوښتنه وه چې پاکستان د پاکستان او افغانستان چې کوم شکایت دي یو درېم هیواد د راشي هغه د ځینې شیان تایید کړي، هغه دې تایید کړي چې آیا افغانستان حکومت د پاکستان طالبانو ته د افغانستان حکومت مرسته کوي کې نه کوي، آیا پاکستان د افغان طالبانو سره مرسته کوي کې نه کوي. پاکستان په ماضي کې په دې ناراضي کېده په د درېم هیواد د تایید او د رسمي خبره. نو اسې خو دواړه خیزه کولی شي بالکل بود. په دنیا کې ډېر مثالونه نه دي چې خلک ډېر ملکونه دشمنانو نن سب نن هغه یو ځای دي ملګري دي، او چین خو هندوستان سره هم ډېر زیات لانجې لري، لیکن په اقتصاد کې په اړیکو کې خوچته هم دواړه یو بل سره.
مننه کوم طاهر خان صاحب، موږ وخت را پوره شو، ډېره زیاته مننه له دواړو قدرمنو میلمنو څخه. په کابل کې د باور سیاسي او ټولنیز غورځنګ مشر او د نړیوالو اړیکو شننکي نجیب آزاد، او اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال او شنونکي طاهر خان، له دواړو مننه کوو. کور مو ودان، په سوشي بو کې به زمانور همکاران درسره.